السلام علیکم د سهار اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم پروانه خبرونه کې ستاسو هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنې د دوی د دوو جګپوړیو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژل دي د طالبانو د 211 کولی اردو د لمړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون ویل تا کسان د تخار د دشتو قلا ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوی دي طالبانو پرون دا ادعا هم کړې و چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژل او دوی ژوندینی ولیدی خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعاو تایید نه دی کړی ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک یولس میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړي باختر اژانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر ورکړ په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی یې له کومه کوي په هلمند کې پورستیو کې خپل منځینه خطې او شخړې زیاتې شوې تازه طالبانو ویلي دي چې په تیر یوې اونۍ کې د دې نخودو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوې دي د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوې دي تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او څوارلس ټپیان شوي د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي د شل اوریز کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن سریلانکا له آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري لومړی لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي او دوی مایاویا د پاکستان او هند ترمنځ د ګرمي 12:30 بجې د دې جام دویم پړاو لوبي پرون پیل شو چې په لومړی لوبه کې نیوزیلند کوربا استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه او دویمه لوبه انګلستان د 15 منډو په توپیر له افغانستان وګټله او اسپانیا اعلان کړی چې څوارلس جنگی جټ الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي اسپانیا د ناټو غړي ده او ناټو غواړي په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي د اسپانیا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمیر پوځیانو هم د روزنې لپاره یې سیمې ته استولي وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي دا سمحال چې له هم یو شمیر په خوانیو لړپوړو چارواکو ته طالبان له افغانستان د وتو اجازه نه ورکوي د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کوي چې دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستنو شوې دي خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته
لیو سفارت حکومت کې هم په قراره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پیدلې چې په کوم اصل دي د وفاداری او ملګرتیا په اصل روان دي که وطن ته د وفاداری په اصل
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندستان له پاکستان سره مخامخېږي د افغانستان په تیر لوبه کې څو شول تفصیل به په یو راپور کې واوري او په ایران کې دولت زد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول تر خوا یو شمیر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یلمنه موږ خو ورځ مو پایل کړی وو سی د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څا کال د می په ورستیو کې جوړ شو ادا کوي چې د دې کمیسیون لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته سن شوې دي طالبان په داسې حال کې دا کوي چې په کابل کې د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی لګول شوی او بندیزونو شکایت لري د ټولو پولیسو کې یو ځل بیا ویل کېږي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جرمني برلین ته سفر وکړي جزئیات په دې راپور کې
لا افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 300 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
تر دې مهاله پورې د 300 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړې ولې هیواد څخه وتلی وو هغه بیرته خپل وطن ته راستنه شوی دی او دغه کسانو کې د تیر ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوز او استخباراتو په لیکو کې چې دندې تر سره کړي افسران او جنرالان هم دغه سیده ولسی جرګې او پارلمان د په کچه باندې کسان یو تراستانه سوي دي
د شغلي وسیق په وینا د تماس کمیسون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویره او ترهې د احساس لامل له افغانستانه بهر پاتې نشي بلور ته احمد الله وسیق د طالبانو تر واکلاندی بختر اجنسته ویل دي چې مسلکی او تکړه راستنو شوبیته په نظام کې کار ورکوي. خو تر اوسه د پخوانی نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار د جمهوری نظام له هغو څو محدودو مشانو څخه دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزی ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزی د غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزی د سفر مخه نیولې ده. د پروسس کال د اگست 15 میرا وروسته چې طالبان بیا کابل ونیو، د پخوانی حکومت پولیسکونو زره کارکونکي، مسلکی کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو غواښونه لمخي چې دوی ته متوجه وو ل افغانستانه وتل دي.
او د دلمو چې د طالبانو له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کیږي، د دې کمیسیون د کار لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. خو دا هغو شخصیتونو لډل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوې، یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوې ولسی جرګې غړی کمال ناصر رسول دي. له ده سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه تر کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره سره ډول چلند کړی.
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی و، ما خپل شخصي کارونه باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و، زما تک افغانستان ته په عفو پورې هیڅ تړاو نه لري ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه د ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او محصلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم، خپل وطن مې دی او اوس هم زما راځم وطن ته، زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تیر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي، هغوی تاسو ته څه ویلې دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟ د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې، په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دی، یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړئ. دام چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي، چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نشي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکار وي، ژوند بیا هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فعلي سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نو دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل، او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي، او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتمان خوابدۍ، زربدګۍ او د دولتداری د اصولو نه مراعات کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې له احمد شیبر سره یې د افغان شخصیتونو د تماس کمیسیون په کړنو باندې خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د دې کمیسیون له لارې نږدې 350 کسان چې د وزیرانو او معینانو په کچه باندې غړي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو له دې کسانو ډېر شمېر یې یا بیرته وطن پرېښی دی او یا هم په افغانستان کې په داسې یو حال کې ژوند کوي چې د وټو اجازه نه ورکول کیږي. په ورسیو کې راپور نه خبرل شوې دي چې په خاني جمهور رئیس حامد کرزی ته یو ځل بیا د طالبانو لخوا اجازه نه ورکول شوې چې په د جرمني په برلین ښار کې یو غونډه کې ګډون وکړي. دی وړاندې هم خغلی کرزی ته دا ډول اجازه نه ورکول شوې، خو د مخکینی حکومت د اجرایه رئیس او د مصالحې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته بیا د شرایطو پر بنسټ باندې هند ته د تګ اجازه ورکول شوې وه. هغه مهال ویل شوي وو چې له خغلی عبدالله بیرته غوښتل شوي وو چې افغانستان ته ور وګرځي.
ازادي راډیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدلای سن.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. سره لدې چې د افغانستان بانک وایان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به د یوې کړنلارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوی بانک نوټونو د ویش په اړه نیوکه کوي، وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او دغه شان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخوانی سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی و چې نوی بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. لدی سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وچی د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغانیو نوی بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي رادیو تر لاسه کړي دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کال وړاندې له یو پولندي کمپنۍ سره شوې و. د معلوماتو لمخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارډ افغانۍ ویل شوې و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوې چاپ شوې و افغانستان ته نوې رالیکل شوې. د ازادي رادیو د معلوماتو لمخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات خودل شوې. ازادي رادیو تر لیکل شوې معلومات کې دا هم ویل شوې چې په نویو بانک نوټونو کې لسکون شلګون 50 او سلګون نوټونه شامل دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمیر خلک خوختي خو نیوکه هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نوی بانک نوټونه ته د خلکو لاسرسي سخت دی. روح الله او قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونې شي چې نوی بانک نوټونه مغه په لوړه کچا صرفانو ته ورکړل شي بیا وي خلکو باندې وویشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوی پیسې په بازارونو کې راوویشي موږ ته ډیر خوشاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړی پیسې کیږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې ناخلی وای چې پیسې زړی سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې په بازارونو کې راځي کنه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤلو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وړاندې لدی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او د افغانستان د تیر شپې د لوبې په اړه باندې راپور خپور کوم. د نننۍ لوبې په اړه باندې چې البته تر راتلونکو 15 د کوپې لیګي د آیرلند او سریلانکا ترمنځ باید د ونه وکړم چې آیرلند د دې لوبې په چا ګټلې ده او لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې ده. آیرلند او سریلانکا دواړه په هغه ګروپ کې دي چې افغان لوبډله هم پکې ده. دا لوبه هم خورا مهمه بلل کېږي خو تر راتلونکو یعنی تر 4:50 وروسته بیا د هند او پاکستان لوبه هم ده چې د افغانستان په وخت 12:30 بجو پیل کېږي. اوس د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبغاړو خپل سیالي لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د استرالیا د پرت خار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی و، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړي لوبډله په اسانۍ ونه رسېده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړ. دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره آسان ښکارېده، خو داسې ونه شول. انګلستان له 5 اوور وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ. تر دې وروسته تر اخره 5 لوبغاړي وسوسېدل او په 19 اوور کې هدف بشپړ کړ. د افغانستان لوري په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقی او فرید احمد هر یو وکټ واخیست او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لښ منډي ورکړي. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبي وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ش پیل نه و، خو د په وینا ستونزه پدې کې و چې افغان بیټسمینانو لښ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکی پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. دا ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر 1415 پورې تللی شو، خو په اخر کې لوبغاړو فکر وکړ چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر 1450 لوړ کړي. دغه سينو په کار رن ابال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه کدا تر اخره پورې شوی وای 25 یا 30 نور منډې کېدلای شوې.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بل سونځه د توپ نیولو و چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کې چونول ویدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بل لوبه د چهارشنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د 9 منډو په توپیر سخت ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په د افغانستان په ګوندی ایران کې بیا دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته د نن شول تر دې چې اوس یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. تر خوای د تهران او مشهد ښارونو په واټونو کې لاریونونه دوام لري او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامیا، تبایی پوهنتونونو محصلانو او همدارنګه پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه، رزي طبي علومو او د یاسو جو هنر او معماری محصلانو هم لاریونونه پیل کړي دي. دوی په خپلو اشعارونو کې چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. تر خوای بیا د ایران دنه لیا تراس کوونکو سره د ناوړه چلن راپورونه هم ورستر بلی ډیریږي. تازه زنیو بشرپالو بنسټونو ویلي چې نور تاوتریخواله هم شوی او دغه تاوتریخواله د حکومت پلو ځواکونو لخوا کیږي، خو تهران پر واشنگتن بیا تور پوری کوي چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناقراریو ته لمن وهي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربېره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وي. د بشری حقوقو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لښ تر لښ تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو ماشين جون او میرمنې کوي، دوی خپل ټیکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزورې دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمیر څومره و. اسوشیټډ پریس اژانس ستاینی شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سخت امنیتي تدابیرو سربېره پرون د تهران په څو پانتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پرسرجانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. دی اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې مات شوي وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې، او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرچیانو سره له تشدد کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي، څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال قاسم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او پلندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنۍ یو تل منوهي د تهران په محکمه کې آرس شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
داس مهال چې تروسه په کابل کې په کاچ هونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 1550 پکې وو وشل شو له هیڅ یې ویډل نه دی منلې. طالبان دا کوي چې هغه داعش وسلواله چې د برید کې لاس ترلود وشل یې ونیولې. طالب چارواکي وایي د عملیاتو د کابل په ختیځه واټمه حوزه کې کړی او په پایله کې دوه تنه داعشان نیولې او شپږ نوري وشلې دي، خو د دې پیښې قربانیان د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري.
به حادثه مجروح شوم او چشم از دست دادم.
فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د بریټ په پایله کې ټپی شو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې غواګ او جامې په دې بریټ کې زیانمن شوې او له همدې عمل نه د توانیدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره مرسته وکړي. خداسم حال چې د دې بریټ مسولیت هیڅ یو دلیل نه دی منلې. طالبانو د حمله د داشکار بلل د کابل په دشتي برچی کې په کاج خونیز مرکز بریټ کې چې د تل پاتم انې ټو شو لک تر لګه 1550 وژل شو چې اکثریت یې ځوانین جونیوي. د دې بریټ ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالی نیولې او وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې دوه تنه داعشیان پکې ژوندې ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالی او پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
دلیبریت کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د بریټ مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلای. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغه کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بل ګناه یې کړی وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې بریټ کړی وو.
کی امنه بر مرکز کوج
که څوم طالب چارواکي ته لیدا کوي چې امنیت به شپړ خوندې کړي، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان چې ماته یو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو د داوا تر پختنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکي چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وايي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشټون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان خودشان زمينه سازي میکنن چې فضا
به طالبان دې ته زمينه برابروي چې د قانون په نشټون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوسو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنی او په کابل کې روسي نه خطو پاړم د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو جواب یې را نه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان او د مقاومت ملي جبهه ادا کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې یو بل ته درانه ځاني تلفات اړولي. طالبانو په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو خپره کړې او ادا یې کړې چې د مقاومت جبهې شپږغړي وژلې. د مقاومت جبهې ویان هم په خپل ټویټر طالب وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده. هغه دا ادا هم کړې چې طالبانو د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې یو شمېر غیر نظامي انتر نیول کې د وروسته وژلې. طالبانو او د مقاومت جبهې د نورو جزئیاتو په اړه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. جزئیات په دې راپور کې
طالب ځواکونو ته منسوبه یو ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې په هغې کې ادعا کیږي چې طالبانو د مقاومت ملي جبهې غړي وژلي. په دغه ویډیو کې شپږ مړي لیدل کیږي. دغه ویډیو د جمعې په شپه خپره شوې خو د دقیقې نیټې په اړه معلومات نشته. اوس دواړو خواوې ادعا کوي چې د افغانستان په شمال بدخشان او بغلان ولایتونو کې یو بل ته درانه تلفات اړولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي هم د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې طالبانو یې ځینې غړي ورته وژلي. نوموړي وړاندې لیکلي چې په دې جګړه کې د مقاومت جبهې دوه مخکښ قومندانان هر یو سید بهرالدین آغا او عبدالحمید مجاهد په بدخشان ولایت کې وژل شوي. احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې طالبانو په یفتل او شیوه ولسوالۍ کې غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده. له دې وړاندې په برېټانیا کې د افغان ویټنس په نوم یو غیر انتفاعي سازمان د میزان په شپږویشتمه په یو څیړنیز راپور کې لیکلي و چې طالبانو د سنبلې په میاشت کې په پنجشیر ولایت کې 22 اسیران وژلي. د دغه راپور په اساس طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې جنګیالي نیولي او بیا یې وژلي دي، خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي. له دې سره خوا کې بیا د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي د میزان میاشت په 9 لیکلي و چې طالبانو د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ډېر تلفات لیدلي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان هم د تلفات په اړه کره شمېر نه دی وړاندې کړی. موږ هڅه وکړه چې د دغه جګړو په اړه د طالبانو مقاومت ملي جبهې نظر واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې. نو د اسلامي امارت نه مدعا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان دا کرونا مرضی کرونا مرضی ور پر زیات ده، نو دا غشتنه ځری کوس جدي په مرنه ورته وکي.
زما دا غشتنه ده چې دا شان چې ډیر ګران دي، دا شان چې نو کې ارزان سوی وای شو ور پر چارواکو څخه نه مړه. دا غشتنه ده چې دا شان دي ارزان کې، دا شان مخې دا سي دي خلک لري در په دار دي.
زه د غور ولایت ته ویلی د ولسوالۍ ما، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي یا دا نور غټ خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دی او خوار غریب ته ورکي.
خایست مو د اسلامي امارت نو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وکړي. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام لا کړه. بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي آرام مرګ خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولا چې د دوه په بدل کې مرسته وتروي کې د مځکی پر سر باندې و هر بزګر ته ورکي.
ورورزه د یلمند څخه خبره کوم، نو انډواله موږ په شنو لرو مې یو بو ته واشه از موږ مایشه سره کم نه واره 3 زره دي دا بولی دا سره کم کار دی موږ دا غیره د موږ خوځاګ او څوک وابري
د ملا برادر خان څخه موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري دا غدا نه کوي چې به ټول کې دا ټپال ټوري دا ټپال څخه موږ کړی دي. نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټوري دا دینو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دی نیسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
دا په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سی ټول ډیر مننه چې را سره یا سو د ازادي رادیو د دې سات خبري خبرونه اوري نګدی کیګو اته بجیو ډیر دقیقو ته یو ځل به هم د مهمو خبرونو